شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شیبه مخکې د ولسي جرګې لپاره د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل او پر دې کمیسیون انتقادونو ته ځواب ووایه. په یو بل راپور کې به واورئ چې په روانه اونۍ کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د خبرو ټاکل شوی پړاو له یو لړ خنډونو سره مخامخ شوی دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پس سر کې د څو مهمو خبرونو سر چې کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت ولسی جرګې لومړنۍ پایلې اعلان کړې. ټاکل شوی افغانستان، ایران او پاکستان د فبروري په میاشت کې د چابهار بندر په اړه غونډه وکړي او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې انقره ته د اقتصادي ګواښونو څخه به څه ترلاسه نه شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت ولسی جرګې لمړنۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون مشر ګل جان عبدالبدی سیاد څو شېبې وړاندې په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې د لمړنۍ رسمي پایلو ارزونه شي چې 3 کسان د کابل ولایت په ولسی جرګې کې انتخاباتو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ټولو ډېر رایې اخیستې دي، چې 4 نارینه او 9 تنه ښځې دي. ښاغلی سیاد د انتخاباتو د پایلو په ځنډ اعلانېدو له کابل بخښنه وغوښته او ویل
د افغانستان د خلکو د فرد څخه معذرت او بخښنه غواړو چې نتایج د ډیرو مشکلاتو چې کیدای شي زموږ د توان څخه وتلی وو د هغې په وجه باندې په تاخیر اعلان شو. همدارنګه د امنیتي ارګانونو څخه مننه کوو چې همیشه زموږ سره وو، همیشه یې زموږ ملاتړ کړی او د پروسې امنیت یې ساتلی. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې په پروسه کې به ستونزو شتون درلوده، اما کمیسیون خصوصا د کمیسیون رهبری په خپل وخت سره هغې ته رسیدګي کړې ده او لازم تصمیمونه نیولې دي تر څو د دغو ناورینونو او بحران مخه ونیول شي.
په دې اړه نور جزئیات په د همدې خبرونې په لړ کې واورئ. تر دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ او د ولسمشریزو انتخاباتو د وروسته کېدو لاملونه تخنیکي ستونزې بللې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د محل د چین په پلازمینه پیکینګ کې دی. ښاغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دی به هلته له چینایي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسې په اړه به د امریکا د هڅو په اړه خبرې ورسره وکړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین رول مهم بولي او لیکلی دی چې دی به په دې سفر کې له چین سره د افغانستان د سولې په اړه د یو ځای کار کولو پر څرنګوالي غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت میله مخی زلمی خلیلزاد چې د جنوري 8 تر 18 پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکي د بین الافغاني سیاسي جوړجاړي زمينه برابرولو ته وهڅوي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر د مرستیا محمد یونس قانوني یو ساتونکی پر پولیسو د ډزو په تور ونیول سو. تر دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي و چې د لسم ریاست یو کارکونکي چې د یو لوړ پوړي چارواکي د ساتنې دندې درلوده په کابل کې پر پولیس ډزې کړې دي. په همدې حال کې یو معتبر امنیتي سرچینې چې نوم یې نه دی ښودلی وایي دغه کس د محمد یونس قانوني یو ساتونکی دی. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند بصیر مجاهد وړاندې ویلي و چې دا پېښه هغه مهال وسوه چې پولیس غوښتل د دغه کس د موټر تورې شیشې پاکې کړي. هڅه مو وکړه چې له یونس قانوني سره په دې اړه خبرې وکړو خو تر اوسه نوموړي څه نه دي ویلي. ټاکل شوی افغانستان، ایران او پاکستان د فبروري په میاشت کې د چابهار بندر په اړه غونډه ولري. افغان حکومت وایي په دې غونډه کې به تر ډیره د چابهار بندر څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې په اړه بحثونه وسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه به په هندوستان یا افغانستان کې جوړ شي خو دقیق ځای نه دی معلوم. چابهار بندر چې تیر کال د ولسمشر اشرف غني او د ایران او هند مشرانو لخوا رسمن پرانستل سو تر ډیره هند رغولی دی. د ایران پوځ وای په هغه بارون کې الوتکه کې چې د ایران پلازمینه ته نږدې رالوېدلې له شپږو سپرلیو څخه یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. دغه الوتکه له قرغزستان څخه الوتې وه چې د تهران په 40 کیلومتري کې په کراج ښار کې ولوېده. راپورونه وایي د بوئنګ 777 الوتکه د کراج په هوایي ډګر کې د کښېناستو پر مهال له لیکې ووتل او له یوه دیوال سره ولګېدله. د ایران پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د الوتکې انجینیر ژوندی پاتې دی او اوس په روغتون کې دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې انقره ته د اقتصادي ګواښونو څخه به ستر لاسه نسی. مولود چاوشوغلو د دوشنبه پرز په انقره کې ویلي چې د ستراتیژیکو متحدینو ترمنځ خبرې باید پر ټولنیز رسنیو ونسی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه ګواښ کړی چې که له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه پر کوردي ځواکونو چې د امریکا متحدین دي برید وکړي، نو انقره به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ ویلي چې ترکیه ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا اقتصادي ګواښ له خپلو متحدینو سره د امریکا ژمنه څرګندوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې ویلي چې سعودي چارواکو خپل هغه ژمنه تکرار کړه چې د سعودي خبریال جمال خاشوکچی له قاتلینو سره به حساب کیږي. د خبرونو پای
لازادی رادیو مخامنه خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شیبه مخکې د ولسی جرګې لپاره د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. د دې کمیسیون مشرتابه پر دې کمیسیون د چارواکو انتقادونو ته هم ځواب ووایه. له بلې خوا د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ مشر وایي چې حکومت هم باید د انتخاباتو په نیمګړتیاو کې خپله ملامتي ومني.
تر څومره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغیو کې ټاکنو په برخه کې رامنځته شوي، هغوی مسؤول دي او موږ مسؤولیت د افغانستان حکومت هم راځي. کې
د طالبانو او امریکا ترمنځ د هغې غونډې د ځای پر سر اختلاف رامنځته شوی دی چې په روانه اونۍ کې په پام کې وه. په یو بل راپور کې به واورئ چې خلک د کورنیو چارو د وزارت د نویو اقداماتو ستاینه کوي.
په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت کومه نوې مشرتابه چې ده تر ډېره بریده بدلون یې راوستلی په امنی ډګر کې، نو دغه کار یې زه ستایم.
په نړیوالو مسایلو کې به د ترکیې د حکومت د یوه ویان څرګندونې واورئ چې وایي امریکا باید ترکیې ته خبرداری ورنه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې یادونه وشوه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. البته نن یې دا نتایج اعلان کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرتابه نن حتی شیبه مخکې په یوه خبری غونډه کې پر دې کمیسیون د چارواکو انتقادونو ته هم ځواب ووایه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د کابل له سټوډیو یوسف خان زدران د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی. زدران صاحب، د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شول، چا په کې د پام وړ رای ګټلې دي او بریا ترلاسه کړې ده؟ البته وروسته د انتقادونو په اړه هم خبرې کوو، د هغو انتقادونو په اړه چې کمیسیون ته راجع شوي دي. لومړی د انتخاباتو د نتایجو لومړني نتایج.
نو دا مغه موضوع ده چې خورا زیات خلک ورته منتظر و چې بالاخره د کابل نتیجې به کله اعلانېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نږدې درې میاشتو ځنډ وروسته بالاخره نن د کابل نتیجې اعلان کړې، او له دې سره یې له غزني پرته چې لا پکې انتخابات نه دي ترسره شوي، د کوچیانو د حوزې په شمول د 3 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې بشپړې کړې. په دې کې تر ټولو زنمن شوي او له خنډونو سره مخ انتخابات هم لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د کابل لوبو په ولسی جرګه کې د کابل خلکو ته درې دیر څوکې ځانګړې شوې دي چې څه باندې اته سوه کسان نور ته ځانونه کاندید کړي وو. ستاسو پوښتنې ته که راشم، په دغه کې تر ټولو لوړه رایه 12,000 وه چې هغه حاجي اجمل رحماني په نوم یو کاندید اخیستې ده، البته د لومړنیو نتیجو له مخې، او ټیټه یې هم شاوخوا 1,200 رایې وې چې هغه یوې میرمنې جنرال نظیفه زاکی اخیستې ده. تر څنګ یې باید دا یادونه هم وکړم چې په دغه لیست کې تر ډیره نوي کسان لار پیدا کړې ده د افغانستان د ولسي جرګې.
تقریبي مقایسه کولای شي چې په 2% کې تقریبي پخواني کسان دي او څو نوي.
حتی نومی اخیستل کېدای شي چې د هغې له مخې ډاکټر رمضان بشردوست، غلام حسین ناصری، همدارنګه عبیدالله کلیمزی، محمد فرهاد صدیقی، او کراشم یو وروستی هم جنرال نظیفه زکی، هغه کسان دي شینکی کړو خل تر څنګ هغه کسان دي چې پخوا هم د اولاګل مجاهد چې کزی نوم باید واخلم، هغه کسان دي چې په تیره کې هم د وکیلان پاتې شوي دي، خو تر ډیره نور چې پخوا وویش یا پنځویش کسان کیږي هغه نوي کسان دي چې تر ډیره ځوانان دي ولسی جرګې ته لار پیدا کړې ده. له دې سره دا هغه لیست چې دوی ابتدایي نتیجې اعلان کړې دي، او بلته کمیسیون وویل چې په دغو نتیجو کې ممکن تغیرات هم رامنځته شي، خو د دغو تغیراتو اټکل یې ونویل چې په کومه کچه باندې بلې تکل سب.
ډیره زیاته مننه. پر کمیسیون د هم د کابل د انتخاباتو د نتایجو د ځنډ له کبله او هم پر ګڼ شمېر نورو مسایلو خورا زیات انتقادونه شوي وو، او په دې لړ کې حتی د افغان حکومت چارواکو د ولسمشر دوهم مرستیال او اجرایي رئیس هم انتقادونه وکړل. دې انتقادونو ته د کمیسیون مشرتابه څه ځواب وویل؟
بالکل، په دې وروستیو کې انتقادونه خورا زیات شوي وو، تر دې چې نن اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یوه تنزیه شکل باندې وویل چې که چیرې د افغانستان نفوس د چین په شکل وای نو انتخاباتې ممکن د قیامت په ورځې اعلان شوي، نتیجې د
ټولنیزو شبکو کې هم دغسې ټوکې مخکې شوي.
بالکل، دا همغسې یوه تنزیه وکړه، خو د همدې تنزیه وروسته د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون هم طبعا یو څه اخیستی وو چې باید نن یې دغه بهیر بشپړ کړی وای، دوی نتیجې اعلان کړې، خو دغو شاروته یم دغه وروستیو انتقادونو تم یو نه یو ډول اشاره درلودله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد وویل چې درسته ده چې موجوده وضعیت ته په کتو په افغانستان کې رڼا او شفاف انتخابات نشي ترسره، ستونزې اشاره وکړه، خو دوی وویل چې د حساب او سیاسیون او همدارنګه ځینو ناظرینو بنسټونو هغه شانت رول چې باید ادا کړی وای د دوی سره د مرستې په خاطر نه ده ادا کړی. دوی وویل چې سیاسي همدارنګه حزبي او امنیتي فشارونه د دې نشي کېدلی چې د کمیسیون استقلالیت تر پښو لاندې کړي. د ستونزې هم ومنلې، خو ویل چې په دې برخه کې هغه خلکو چې په دوی باندې انتقاد کوي پرته له نومه وویل چې خپل رول نه ده ادا کړی. ښه ده چې په دې برخه کې د خپل ابدي سیاد لږ څه خبرې وورو.
په دغه رنګه امنیتي حالاتو کې په افغانستان کې شفاف عادلانه چې سل په سله شفاف او عادلانه ټاکنې د هغې انتخاباتو یا ټاکنو ترسره کول ناشونی کار ده. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې په پروسه کې به ستونزو شتون درلوده، اما کمیسیون خصوصا د کمیسیون رهبري په خپل وخت سره هغې ته رسیدګي کړې ده او لازم تصمیمونه نیولي دي ترڅو د دغو ناورینونو او بحران مخه ونیول شي.
باید یادونه وکړم چې د کابل د انتخابات د نتیجو له اعلان سره د کوچیانو د حفظې چې 10 کاندیدان درلودل نتیجې هم اعلان شوې، او هغه هم نن په رسمي توګه د کمیسیون لخوا اعلان شوې، او له دې ټولو سره په ولایتونو کې چې انتخابات ترسره شي او چې درې در ولایتونه وو نتیجې بشپړ شوې. باید هم اوردونکو ته یادونه وکړم چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په 28 او 29 نیټه ترسره شول چې د 2015 کسانو ترمنځ د ولسي جرګې 250 کې ته مسابقه وه، او دوی په دې لړ کې کمپاینونه لرل، او بالاخره دا پروسه لا هم نهایي شوې نه ده. د دې وروسته به د کاندیدانو شکایتونه څېړل کېږي چې د کمیسیون په باور 10 ولایتونو دا شکایتونه هم څېړل شوي، او ممکن ډېر ژر یې وروستۍ نتیجې اعلان شي، او تر څنګ د نورو ولایتونو نتیجې به شکایتونه به څېړل کېږي، او وقفه یې په وقفي شکل به یې وروستۍ نتیجې اعلانېږي.
بله، مخکې له دې چې خبرې پای ته ورسوو، یوه وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکړئ. ځدران صاحب، چې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي، د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمیسیون پر ظرفیتونو او وړتیاو هم مخکې ډېر انتقادونه شوي وو. مخکې له دې چې انتخابات ترسره شي، د انتخاباتو په درشل کې نن د کمیسیون چارواکو په دې اړه انتقادونو ته څه اشاره وکړه؟
یو مهمه پوښتنه مو وکړه چې باید ما یادونه کړې وای. دوی بالکل وویل چې دوی د تیرو انتخاباتو څخه خورا زیات څه زده کړي، برخه کې لازم اقدامات یادونه یې وکړه چې په دوو برخو کې به هغه تغییرات راځي چې دوی یو د کمیسیون داخلي ظرفیت به لوړوي، چې تر اوسه شاوخوا 460 کسان دوی کارمندان لري چې دا په هیڅ صورت باندې د افغانستان غوندې هیواد کې د دغسې لویې پروسې لپاره بسنه نه کوي. د دوی په وینا دا به لوړوي. تر څنګ یې وویل چې د انتخاباتو مخکې، د جمهور ریاست انتخاباتو مخکې به د رایه ورکوونکو فهرست مرکزونو ته انتقالیږي، او د بایومیټریک په کوم سیستم کې چې په تیرو انتخاباتو کې ستونزې وې هغه به په خورا خطوګه اصلاح کیږي، او له دې وروسته به دا پیښې یا ستونزې نه تکرارېږي. تر څنګ یې د کاندیدانو څخه وغوښتل، البته د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه، چې په خپل وخت باندې دوی ته ورشي، نوملیکنه وکړي، او هغه مهالویش ته چې دوی اعلان کړی دی که څه هم درې میاشتې ځنډ هم پکې دی، احترام وکړي، او راتلونکي کال جمهور ریاست انتخاباتو دوی سره لازمه مرسته وکړي.
ډېره زیاته مننه یوسف خان ځدران. قدرمن اوریدونکو، و مورېدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج او همداراز د کوچانو د حوزې د انتخاباتو نتایج اعلان کړل، او همداراز د کمیسیون مشرانو هغو جدي انتقادونو ته هم ځواب وویلی چې په دې وروستیو کې د دولتي چارواکو په ګډون پر دې کمیسیون کېدل. یوه ورځ مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش پر کمیسیون انتقاد وکړ، او نن ډاکټر عبدالله عبدالله د حکومت اجرایه رئیس د کمیسیون پر اجراتو انتقاد وکړ، او هغه یې نیمګړی وبلل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د حکومتي چارواکو لخوا د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه بې ځایه بولي. د دې بنسټ رئیس یوسف رشید وایي حکومت هم په دې برخه کې مسؤل دی، او باید د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د فساد په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته یې کمیسیون پوښتلی وایي.
فکر کوم چې په داسې حالاتو کې د یو مسؤول مرجع لخوا نه د انتقاداتو ډول باندې یا بڼه باندې د اظهاراتو خپرول، فکر کوم دا د یو مسؤول نهاد لپاره ضرور نه ده. موږ که چېرته انتقاد کوو، خو د عدلونو د بدلون واک نه لرو. په عین حال کې که سیاسي ګوندونه دا انتقادونه کوي، هغوی هم له حکومت څخه د باندې دي، یا نړیوال ټولنه هغوی د پرېکړې واک نه لري. نو دلته سره څومره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغیو کې چې ټاکنو په برخه کې رامنځته شوي، هغوی مسؤول دي. عموغر مسؤولیت د افغانستان حکومت هم راجع کېږي، ځکه چې دوی بالاخره دغه نهادونه مسؤول کړی وي، ځواکګویه کړی وي په هغو مرحلو کې چې دوی لغه پایل څخه دغه پروسه د بدمرغیو د بارونو څخه سبقوله. یعنې دغه ټول واضح روښانه وو، او موږ په کرات مرات ویلي چې دغه پروسه ځي بالاخره کړکېچ خواته. اما د افغانستان حکومت زرونه غلی نیولې وو، حتی په دې باندې موږ تورن
صحیح باید کړی ول د افغانستان حکومت.
بوتي هغه لومړی مرحله چې مثلا د نوملیکنې مرحله وه، د خلکو په مور کې چې د فساد سرکونه لګیدل شوي، باید دوی ځوابګوی کړی وای. دوی باید دې ته اړ کړی وای چې هغه خپل سیستم اصلاح کړی وای. دوی باید دې ته اړ کړی وای چې د فساد مخه نیولې وای. دوی باید دې ته اړ کړی وای چې خپل کارکوونکي خپل وخت باندې نیولې وای. یعنی ټول هغه مسائل چې په دغه سالات کې موږ تاسو وینو، د پیو ځنی
د اغانی رئیس رشید شبیب د اغانی یو نتیجې مثلا چې مخترازي، نو کله چې د اغانی موجوده د اغانی په حالت کې په خپلواک کمیسیون په کارونو کې په دې ډول مداخله فکر کوي چې د دولت صلاحیتونو څخه کېدل شي؟
نه، موږ د مداخله غوښتن کې نو اوس مثلا تاسو ویل چې شکایت کمیسیون کله چې کابل ځای باطل اعلان کړی، حکومت په ډېر جرات سره دوی راوغوښتل، او ویل چې یعنی دغه واک نه لري چې تاسو رایه باطل کړي، باید خپله فیصله ګټه لاس په سر شي. اوس وخت چې دلته دومره حساسیت حکومت درکوي چې دغه وضعیت له کړکېچ سره مخامخ کېږي، مدیریت نه وځي، او دغه کېدای شي نور ولایتونه سره جوړ کړي. په دغه شرایطو کې چې مثلا بحراني حالات دوی ځان ته واک ورکوي چې راځي دغه وضعیت مدیریت کوي، نو ادم دوی کوی سوچ دا وجه په موږ وخت مدیریت کړی وای
هغه رشید صاحب د مدیریت خبره تاسو کړ په دې روسي کې د سي میر سرچینو په حکومت کې د ننه ازادي راډیو ته ویلي چې بدلونونه براشي تر دغه نتایج تر اعلان وروسته د یعنی د ولسم شې انتخابات په دغه رهبرۍ سره تر سره نشي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې له دې نه چې دغه انتخابات تر سره شي هم دغه رهبری بدل شو تاسو د غوراوی د کمیټې یو غړی وای مکمل رهبری بدل شو اوس بیا د رهبری د بدلون خبره کیږي فکر کوي هغه محل سم غور نه وشوي که څنګه چې اوس بیا د رهبری د بدلون خبره کیږي
بیر شک چې په وخت کې د غوراوی کې متاسفانه د حکومت له خوانه ډیر د سي دقیقه چلند ورسو هغه په انټرویوګانو کې خبره پنګونه وکړه په انتخاب کې به تاسو راغله دا یو نوې ستونزه ده
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا رئیس یوسف رشید چې په کابل کې د آزادۍ رادیو له خبريال اجمل تورمن سره په مرکه کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د حکومتي چارواکو د انتقادونو په اړه د فیفا نظر څرګنداوه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو نوې پړاو چې ټاکل شوی و پروانه ونی کې تر سره شي یو ځل بیا لستونز سره مخامخ شوی دی. ویل کیږي چې د ستونز د خبرو د ځای پر سر د دواړو ترمنځ راغلی ده. طالبان غواړي دا غونډه په قطر کې جوړه شي خو سعودي عربستان ویلي چې د قطر په غونډه کې ګډون نه کوي او ایران هم خپل خپل غوښتنې لري. له دې سره د طالبانو یو چارواکی ویلي چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ د نظرونو اختلاف د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. له کابله یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات اوروي.
سولې او د ولس کلنې جګړې پای ته د رسیدو هڅې چې تل لوړو ژورو سره مخ وي دا ځل د خبرو د ځای پر سر لستونزو سره مخ شوي دي. طالب مشرانو تېره اونۍ له امریکایي چارواکو سره د خبرو څلورم پړاو چې ټاکل شوی و په قطر کې ترسره شي لغوه کړ. د دغه کار دلیل هم د غونډې د ایجنډا او د افغان حکومت د ګډون په سر اختلافات ښودل شوي دي. په دې لړ کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې په خبرو بوخت دی او ټاکل شوی و چې د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا له طالب اساسو سره وګوري. خو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې د خبرو د ځای پر سر اختلافات یو ځل بیا د خبرو د ځنډ سبب شوی دي. په کابل کې میشي او بهرني ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ټینګار په دې دی چې کدا غونډه په قطر کې جوړیږي دوی پکې ګډون نه کوي. خو طالبان په قطر کې د غونډې پر جوړېدو ټینګار لري. سعودي عربستان او ځینو نورو خلیجي هیوادونو په یو ناڅاپي توګه په 2018 میلادي کال کې له قطر سره ډیپلوماټیکي اړیکې وشکولې او دا هیواد یې له سخت دریځو او ایران سره په نږدې اړیکو تورن کړ. قطر له ترګرو سره د اړیکو لرل رد کړل خو له ایران سره یې اړیکې لا غښتلې کړې دي. په دې لړ کې واشنگټن له خلیجي هیوادونو غوښتنه کړې له دې عمله چې له طالبانو سره په خبرو کې د دوی همکاري مهمه ده په خپل منځو کې اختلافات پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره ورځ په دوحا کې وویل د قطر او د خلیجي هیوادونو ترمنځ اختلافات ډېر اوږد شول. طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو ځای د سعودي عربستان څخه قطر ته انتقال کړ. د غونندریو ته په کتو یو طالب استازي د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د سعودي عربستان او قطر ترمنځ اختلافونو د سولې خبرې له خنډونو سره مخ کړي دي. دغه کس دا هم ویلي چې سعودي عربستان په دوی د جګړې د ختمېدو داسې فشارونه راوړي چې امریکا یې هم غوښتنه نه ده کړې. خو له دې سره په کابل کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سفارتونو په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. دا ناندری دغه څه ښکارندوی کوي چې د ډیپلوماټانو په باور د سیمې د قدرتونو ترمنځ د افغانستان په اړه اجماع نشته. په کابل کې یو غربي ډیپلوماټ د افغانستان د ګاونډیو په اړه ویلي چې دوی یو لاس نه دي. له دې سره یو ایراني ډیپلوماټ ویلي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې خبرې دوی ته د منلو وړ نه دي. هغه ټینګار کړی چې ایرانیان له دې کار سره د آرام احساس نه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو د طالبانو یو بل چارواکي بیا ویلي چې ممکن دا خبرې سبا ترسره شي. په وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو یو څېړونکی مایکل کوګمن یادو ستونزو ته په کتو وایي د خبرو لغوه کول ډیر ساده کار دی او کله چې ښکېل خواوې په دې پوه شي چې د دوی غوښتنې له خطر سره مخ دي په ډیره ساده توګه له خبرو پشا کیږي.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا وروستیو اقداماتو د ښار امنیت په نسبي ډول ښه کړی دی. یو شمیر د کابل اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا اقدامات دې همداشان دوامداره شي او لنډمهالې دې نه وي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا پروسه باید ولایتونو ته هم وغځول شي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د ځمکو د غاصبینو غیر مسؤوله وسلوالو ویر خبرونکو او د قانون پر وړاندې د بیغوره کسانو په تړاو د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو په اړه د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي دغه چاره د دې لامل شوې چې دوی د ښار د امنیت په اړه ډاډمن شي. یو شمیر ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ښار امنیت په نسبي ډول ښه شوی او هیله ده چې دغه اقدامات وغځول شي.
ابو بکر ځلاندیم، رښتیا هم په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت کومه نوې مشرتابه چې ده یو څه تر ډیره بریده بدلون یې راوستلی په امنی ډګر کې. ولې رښتیا هم باید هغه ونیول شي او دغه راز د قانون پنجې ته ورسپارل شي. نو دغه کار یې زه ستایم.
ګلاله په کابل کې اوسیږو، موږ غوښتنه له حکومت نه دا ده چې دی باید دا غله چې کوم وزارت لخوا نه هغه شوي دي دا باید ونیسي او ورپسې وګرځي. دی آر کله همدغسې هغه کړی اقدام یې کړی ده خو عملي کارونه نه کوي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي ماښام مهال به د غلو او سرغړونکو کسانو له ډاره په ویره ګرځېدل. وسلوالې غلاوې، د نقلیه وسایطو غلا، انسان تښتونې او د ویرې خپرول هغه څه دي چې کابل ښاریان یې اندېښمن کړي وو. اوس دوی وایي اندېښنې راکمې شوې او له کورنیو چارو وزارت نه غواړي چې په وروستي اقدام کې یې د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي واوسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د اوسیدونکو د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي اقداماتو د بدلون خبره کړې ده. دغه وزارت د ټولو هغه کسانو چې د قانون خلاف چارې ترسره کړي او له خلکو یې باج اخیستی او یا هم قانون نقض کړی یو نوملاړ خپور کړی او له خلکو یې غوښتي چې د دغو کسانو په نیولو کې ورسره همکاري وکړي. تازه د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري. د دغو وزارت ویل مرستیال نصرت رحیمی وایي چې د قانون ماتونکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت اقدامات عملي بڼه هم لري.
هر برخه کې چې انتشارات شوي دي، د امرې صادر شوي دي او د افغانستان د خلکو تر غوږو پورې ورسېدلې دي، په دوه هر برخه کې عملي اقدام ترسره شوی دی. ډاډ هم همدغه دی چې هر برخه کې چې اقدام ترسره کیږي هغه به لنډمهاله نه وي، هغه به اوږدمهاله وي او عملي ګام وي.
د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات له عامو خلکو سربیره د ملي شورا او د بشري حقونو د یو شمیر بنسټونو له هرکلي سره هم مخ شوي دي. د ولسي جرګې یو شمیر غړو د دغې جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له تازه اقداماتو هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا هر څه نمایشي نه وي او تر کابل پورې هم محدود پاتې نه شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه خان سمسور په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې د کورنیو چارو وزارت هغه اقدامات ستایو چې په دې وروستیو کې شروع کړي دي. د ورور چې له ننګرهار اس ام اس لیکلی وایي دا اصلاحات باید نمایشي بڼه ونه لري. او میرویس لودین له زابل نه لیکي د کورنیو چارو وزارت په تور لیست کې ټول جګپوړي دولتي چارواکي او یا هم د ولس استازي شامل دي چې قانون جوړوي، نو پر دوی به قانون څوک تطبیقوي؟ دا غوښتنه کوي چې ازادي راډیو په دې اړه مفصل او مسلسل راپور نه خبره کړي. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري او سم د دې خبرونې وروستی راپور. د ترکیې د حکومت یو ویاند وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي او ترکیې ته د خبرداریو له ورکولو ډډه وکړي. په دې اړه جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا پر وړاندې د ترکیې د حکومت خبرګون جدي و. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي انقره د داعش او کردستان کارګر ګوند سختریزو ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني. دا ډله چې په سوریه کې د کورد ډیموکرات ټولنې په نوم فعالیت لري د امریکا له ملاتړه برخمنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر پاڼه لیکلي چې ترکیه باید په سوریه کې کوردان هدف ونه ګرځوي، کنی امریکا به یې له اقتصادي ویجاړي سره مخامخ کړي. ټرمپ همداراز کوردانو ته خبرداری ورکړی چې ترکیه ونه پاروي. له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړې کوردان سخت اندېښمن کړي او د ترکیه د نظامي عملیاتو له تهدید سره یې مخامخ کړي دي. انقره وایي د کوردانو پر وړاندې به عملیاتو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکا دفاع چارواکو له قوله لیکلی چې له سوریې د نظامی تجهیزاتو استل پیل سوي دي. په راتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری هم له سوریې څخه ووځي. له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو پریکړې د امریکا متحدان حیران کړل او په سوریه کې کردان یې سخت غوسه کړل. په همدې حال کې د امریکا په کانګرس کې سخت انتقادونه پیل شول او د امریکا دفاع وزیر جیم میتس ارسو چې له خپلې دندې استعفا وکړي.
و موریدل چې د ترکیې د حکومت ویاندوی امریکا باید د انقرې او واشنگتن ترمنځ مشارکت ته درناوی وکړي او د هیواد ته د خبردارۍ له ورکولو ډډه وکړي. له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی د ازادۍ راډیو.